سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم باندې اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبرالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کون غک د خصوصي رادیو په ترل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د رادیو له دوه لسیزو راهیسې په مهترالم کې فعالیت کوه. دغه خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کون غک رادیو په دې دا سره تړلې ده چې دا رادیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بېروزګاره شوي او یا هم په سختو کارونو بوخت شوي دي. په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر خبریالان د استولو په پروګرام کې اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته منتقل کړای شوي دي، خو دغو خبریالانو رسنیو کارکوونکي زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې په سخت حالت کې ژوند تېروي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای پر شپږمه په شوشاک کې د ترک توکمو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د ده په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وویل چې د افغانستان د مالي زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیدا به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال پیلامیک ویلی چې په 2000 په بخنې سره په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,143,000 کسانو ته الکترونیکی تذکری ویشلې دي. په اسرائیل کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کېږي وربند وکړي څو د رغمالو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبر اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره کوونکو پولیس ترمنځ نښته شوې او یو شمېر مظاهره چیان نیول شوی هم دي. د مظاهره تنظیمونکي وایي د لاریون موخه پر حکومت د خبرو اترو د پای ته رسولو لپاره فشار اچول وو. او حماس ډلې د سرتیرو او نارینو په ګډون د اسرائیلي برمته شو د خوشي کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومنه. ویل شوي چې یرغمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي شي. د حماس یو مشر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې شاته شوې چې لومړی له اسرائیل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. خبرونه مو واورېدل او لاندې سره دا مطالبه واورېدلای شئ. د قطر د نمرنې خبرتیا سیستم وایي چې په افغانستان کې روسي او سیلابونو خلک سخت ځپلې، خو له دې سربېره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ وړاندې به د دغې کارګارو ستونزې ده چې ولې په افغانستان کې دوی ته کار نه پیدا کېږي. په دې اړه درته بشپړ راپورونه ولرو. میدان وردګو ته به هم وشو. اول ته یو تاریخي کلا چې لکلونو هلته لا هم ودانه پاتې ده په دې اړه جزئیات درکو. خدای کلا له څه جوړه شوې؟
خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي، او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
په دې باندې جزئیات هم وروسته درکړو. د دې ترڅنګ په بریتانیا کې چې انتخابات ترسره شوي دي، یو نوی صدر اعظم ورته ټاکل شوی دی. د کډوالو په اړه باندې څه ډول پالیسیان لري، په دې اړه به تفصیلي راپور لرو. نور مطالعه مشته باندې هم پاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. د قطع د نړۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې ډسمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمېر سیلاب سپلی وای په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوه میاشتو په تېرېدو له هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د قطع د نړۍ خبرتیا شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي چې وروستیو سیلابونو د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خواړه او عوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی. تفصیل سنا کړنه ورو
د قحطۍ د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطۍ د وړاندوینې یوه نړیواله شبکه ده، په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر را روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطۍ اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې وروستي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2014 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لوېدیځ ولایتونه سخت اغېزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغېزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې یو کروندګر نور الله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ او کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل
زموږ کرنیز ځمکه وه، موږ په حمل کې للمی غنم کرلی و. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یې یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلی وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه بلکې زموږ کور، حویلي، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا دوه میاشتې تېرې شوي، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغېزمن کړی چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د قطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې میاشتې پورې د قطع خطر شته. جوخت یو شمېر سیلاب ځپلي وویلي چې په سیمو کې د سیلابونو له ډېر وخت تېرېدو وروسته هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ یو شمېر کسبګر او کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي کله آن په اونۍ کې هم کارو نشي پیدا کولای او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوی کارګرو د اندېښنو په اړه باندې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. ورزو تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه، په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي، دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې همدلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل
دا نور چوک ته ځو کله کار یو کله نه یو ورځ کار یو پنځه ورځې وزګار یو سو روپۍ ده درې سوه دوه نیم سوه دا چای نه کېږي دی باندې څه شي ګزاره کېږي دا غوړ کېږي نه اوړه کېږي چای نه کېږي یو چای پورې پیسې نه وځي تا اولادونه مې ورور شته ورور خپل
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې عمله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدورۍ چلوي.
وخت مې چوک کې مزدوري کوله اوس بس چوک نه خلاص شوی مې موټر په ټکسیوانۍ چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په یو ټیله باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدله هغه خو یو مریض ته ماکه دوا کېدله. اوس دا پردی موټر چلوم چې دوه سوه وګټم سل هغه اخلي پنځوس سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتبیس کلان رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري دواړه ذاته کسه کور مو کور ما او خویندې مري او یو مخشر ور ده مزدوري کله ای کله نی دغلته دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته پنځه روپۍ منډ ماته کله ای کله نی بس نشو کولای شم هر وخت ځان ته مور پلار ډاکټر لوي سو موږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تېره اونۍ ازادي راډیو له کندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي وپوښتو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په وېستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرح وړاندې کړې وه. خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوې چې د خلکو پر اقتصادي خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پاکستان ته لاړ شو او د افغانو کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال تیره دي. ورزو تفصیل احمد تکن لاورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګرانډي د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل:
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر سره درې ورځې په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یو ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونه اوړي، چې له دې ډلې څه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې وه روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کله بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحا کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې کړي دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا نوي صدر اعظم رواندا ته د زرګونو کډوالو د استولو پریکړه واخیسته. دا پریکړه د مخکنی صدر اعظم ریشی سوناک حکومت کړې وه. کیر میر سټامر د خپل واک ورځې د کابینې د لومړۍ غونډې په ترسره کولو پیل کړه چې بکې د برېټانیا د مالی لومړنۍ خزینه وزیر او همدارنګه نور وزیران شامل وو. ورځو تفصیل اسمت سروان اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبې په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمني پای ته ورسوله. هغه د شنبې په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبری اعلان ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. دی نه غواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په برېټانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي لکه د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشی سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړ شکایت کوي چې رواندا ته یوه الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دی. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 46000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر 100000 زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاوه او د خپلې دندې په لومړۍ ورځې د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا د کلا شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. ځای اوسیدونکي وایي حکومت د ورته د تاریخي ابدي په نوم ورکړي. دوی وایي د دې کلا لیدو ته هر ورځ په زیات شمیر سیلانیان ورسي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دوی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا 10 جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا 4 هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2.5 سوه کاله مخکې دلته راغلی و. د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې اباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالداره سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یو نیم سل کاله تر 1000 کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې 6 اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په نورستان کې لتیګو د لوښو جوړولو کسب له منځه تللی دی. پخوا په دغې ولایت کې د غلو دانو، غوړیو، شاتو، نورو شیانو د ساتلو او اخلي پخلي لپاره لتیګو چې لوښي ورنه جوړ شوي وو د هغې لپاره کار اخیستل کېده، خو اوس دغه فرهنګ له منځه تللی دی. دا چې ولې ورزو له دغې ولایته جزئیات په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې په خواله تیګو د خوراک څخه کخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه په خواني توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکی، سیلوري، اوسپنیزو او نورو لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس د لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښی شته او دوی ترې استفاده کوي.
قانون جوړ کړی دی اوس هم شته. هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. او د شودي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا لس کال، پنځلس کال، شل کلانو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوایي
لس من غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا من غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د غټې تیږې دي او هغې کاشیر ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دوه غوا باندې هغې انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکاڼي جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا څلورو زرو کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکاڼي اوس په ډېر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکاڼو د زینتي شیانو، خوراک څښاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زدونه کارونه مخکې د یو د پاغه وخت کې دی ټول خپل اوزار د دې لوښونه جوړول د کفر زمانه کې لکه پاغه وخت کې چې دی دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغوني اثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
السلام علیکم آزادی راجو کار کون کا اور دن کو تو سلامونه فاصله سلام ما دا پیغام ور سوی تر دا غلوټ پړو چارواکو پوری چې دا تاریخ کوره دا وست سر پسخان دی وای پمزوک کې باندې مارکیټونه او کچاکبری او کارخانه ټوله اله جوړور دا د نړیوالو سترګو کې خاوري ورچی الچې پلا لان وک چې خرڅ پروشه باندې بیرته اله کړل په هر بازار کې ورور خرڅی جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر د تشه جوړور دا ګرد کار کیږي دا ولیدان په نړۍ پسخندوی ورور دا ورسره صفاکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او په ورغلی دی ډیر خوشحالی ورور هلمند ور ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دی. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه کې درته ومو ورځ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاون غږ د خصوصي راډیو د تړل کېدو په اړه باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دې راډیو له دوو لسیزو راهیسې په مهر العالم کې فعالیت کوي. د خبری مرکز د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ راډیو په دې د سر تړلی چې دا راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼې کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی. ښاغلي میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترکمنو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په موزیبی کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال په اعلامیه کې ویل شوي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3 ملیونو یو سلو څلور ویشت زره کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. او په اسرائیلو کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کېږي ورباندې وکړي څو د یرغملو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تلاپید کې مظاهره چیانو ته اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول.
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانسرون کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل سره د ازادي ومه ورس ته هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایا نو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دونکې روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو رئیس 2 دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لیو هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په 2 ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته راشي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونه. طالبان چې د کوم خبر د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس موږ یو شی درد ته ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
خزینه او چې د نور خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لار له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاره ورته ویل چې نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کوي، ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوه کې وایي جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوي دا ځنګلونه چانه شول ریبلې، خو طالبانو 80% لرګی له شیګل ایستلی دی.
عمر پیر رخصه غلا تا ته چپ شه غلا غلا
غونه چپ شه
ډرایور غلا ستا ته تر شیګل رسول پته نه لګيږي.
ما سي وروګان شته خلک را ته معلوم دي چې لرګی وړې په څه طریقې وړې څنګه وړې په څونه څو طلبه وړې. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټولې په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ ډرین ټولې کې وړل شوې دي. ډرین ټولې قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو خو داسې بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما پکې ټکي ونه لیدل. صرف نیوه کې ټرمپ په بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتري دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وه او تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوي پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوه.
یو غټ مسله چې هغه مجبور مې د کومو انتشار خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول شوي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل، خو په درېمه ورځ چې افغان استازو ته ځانګړې وه یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیح الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیل لري، افغانستان حکم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونو خپلې ته وغوښتي. په دغه ناست کې موږ بحث جلا او ما یادونه وکړه چې دوه موضوعات باندې فوکس وو، داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګیری په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي، خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزي وی. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې مون سره که خزي کینی سه مساله نشته خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خزو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خزي رانه وځي په بله دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي، دغسې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنګیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د ښځو په معامله کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګري ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څه وښایي چې د افغانستان کې موږ څه پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې، په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بلخوا کسان ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېیم ورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوي دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دې کانفرنس کې افغان ښځې نه وي او دا کار یې غندلی دی. بلخوا د امریکا خارجه وزارت هم د ښځو د نه ګډون له امله خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی و چې دغې ناستې ته به افغاني ښځې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلي حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلي حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونو کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و، آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل وو چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو، خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه، او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډېره مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان د دوهې په درېیمه ناسته کې د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناستې ته ویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبریالانو ته ویلي د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ طالب مشرانو ته وویلي هغو خزینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستې په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي. ولې دوی هیڅ وانه ورېدل؟ نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده.
او د کنړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي راډیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستولو ویلي، لږګونو او سلګونو کلونو راهیسې ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو له مخې خوندي ساتلي وو، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یوه او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دی. د قومونو ازادي راډیو ته ویلي، حتی د جمهوریت په مهال هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنړ د شګل ځنګلونه ولي وي او لرګي قاچاق کړي، خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤولان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړې د ټول خلکو ته دا شتاد بیګا د شپې ګاډي معلوم شوی دی، ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ وپیژنې، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پیژنې، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پیژنې. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پې ورکو. د هغه حکومت دی پام کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د ځنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د ځنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا کو دغه په ځای زموږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تیره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ، بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولای شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي، حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحا کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړي میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما فهم شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوری نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ټرمپ او جو بایډن یې ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نمایندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی ده چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پروباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودي. ترامپ همدار زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، کاندیدانو له سر تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي، په خوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواهو ماوینه او جان ډوټری چې زمونږ د کانګرس غړی دی هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ د دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر 30 منټې پورې د ورکړی مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 750,000 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر 30 مه د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړل شي، دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپل خاورې شړل شي، په دې ډله کې نږدې 1,500 کسان یوازې سکه اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د پاکستان څنګ مشر فلیپیا خان لر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خونکو ته هم ماشونه 15,000 ټاکلي دي او فعلا دا ماشونه پرې لایو سره تر ثانی امر پوري قطع شوی هم دي. تعلیف آلان ویلی ده دغو مرمانو ده کورانی و نارینا زیاد معاشون اخلی و 15,000 افغانی ده خزو لفر کافی معاش ده. خو ده طالبان و مخالف و فعالان و بیا پر خزینه کارمندان و غک کرده چه کاری اعتصاب تا دوام ورکی او ده طالبان و تر واک لاندی هاگو ادارو که چه طالبان و بکی خزینه کارمندان و تا ارتیال لرلیوسی کارونه کی. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونۍ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کمه ونډه هم وه او خلکو بحثونه کړي دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وایي په دغه ډول ازموینو کې به د ګډونوالو شمېر اوس څو چنده لوړو. سږ کال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهاره 9,500، له خوسته څه باندې 3,000، له کندهاره 1,380 کسانو او هلمند نه 1,100 کسانو، فراه کې بیا 643 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړی. طالبانو په روان پړاو کې د 2 ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خپرو شویو انځورونو کې سږ کال لیدل کېږي. ګڼو سپینګیرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو نجونو ته پرله پسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,000,000 کسان ولو، اوس په 50,000 ته راټیټ شوي دي. دا ولې له کمه شوي دي؟ بے تعلیم خدا ملک نہ جوڑے گی سہار چو کہ بے تعلیم دا ملک نہ جوڑا والا سے نہ سے جوڑا والا نہ سے جوڑا والا یا تو ترافک ستونز مثلا تپ مدرسہ بند نہ سے حل کا والا ہے تے ترافک ستونز پ کم دورہ کی تاسو ویل دی پ ہٹا دورہ کی مو ویل دی کم پ وڑا دورہ کی ویل دی چہ تاسو راوسہ دے ترافک پ ادارہ کی مو ہم ملا کھینے والا ملا بے ترافک پ ادارہ کی چو کی.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونې د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې وو. سلیم پیګیر د خپلو هغو څرګندونو له امله نیوکو سره مخ شو چې په یوې رسنۍ کې کابل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یوه بحث کې ویلي له نهم ټولګي پورې 40 شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لونې پکې درس وایي، خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه 40 ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لونې ورواستولی شي. د پتنګړي کاکې په نوم د طالبانو یو پلوي فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو یې خپره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغلی کاکۍ پر ځای د دی چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه څرګندونو وروسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
ملي استاد ایمو خونی خو ته چې تم مدرسې دې د شپې کم مدرسې پورې سپکېږي، بل آنلاین هوم سکول هم یو طریقه ده د علم.
خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکول نه سي کولای په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته، هغه دغه کورنۍ سکوم دي چې تعلیم ته اکسس لري، هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه نشي پیدا کولای. خو ته به افورد کولای شي انټرنیټ، هغه نه شي افورد کولای.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې، چینایي ساینس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي، بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغو حجرې پکې کارول شوې دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقیقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته همدغه حجرات فعالېږي. جالبه دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکی روبوټ ته د کوم ژوندي انسان اړتیا نشته، بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړی شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري، خو د سنسرونو او سګنلونو په واسطه عمل کوي. د ساینس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتې او ګوزن یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی، بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي ترسره کولی به شي. او شوپرکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی ده چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهلی شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلهیز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپرکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپرکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهان ویلی شو پرکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کرن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوي. دوی وایي د جینومونو او ډی این ای له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شو پرکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپرکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپرکانو ډلې له دمې آرامه او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوي دي چې د شوپرکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسېدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعته یا تر دې اوږدي الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کېږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای 2 مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. د دغه سفر په مهال هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو 2 جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1980 کال کې شوو. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ومو ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.